السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت مسپخین یو بجې شوې ده زه نیسا جمل بدر سره په روانه خبرونه کې ام په دې خبرونه کې با په خیبر پښتونخوا او کراچۍ کې د تشدد د تازه پیښو د حکومت او طالبانو د کمیټو د استاسو ترمنځ د غونډې په بلوچستان کې د لوړ پوړو سرکاري چارواکو د تختونو په بردیر کې د اور لګیدو په یو شمېر نورو موضوعګانو به هم ریپورټونه واورې 19 پروګرام د نړۍ رنګونه او شال شمله هم لرو خو لومړی به د دې سات خبرونه واورو چې زموږ همکار اسرار علم مومن دې درته وړاندې کوي.
لمړی د مهم خبرونو لنډیز. د پاکستان په مختلفو برخو کې د تشدد په پیښو کې یو پولیس والا وژل شوی او د دریو پولیسو په ګډون 14 کسان جوبل شوی دي. د سولې د خبرو اترو لپاره د پاکستان د حکومت او د تحریک طالبان پاکستان لخوا د ګمارل شوو کمیټیانو غړو ویلي چې د تشدد روانه لړۍ د سولې روان بهیر له مشکلاتو سره مخامخ وي. او له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د پوځیانو د وطنن 15 کاله پوره شو. او زه خبرونو تفصیل. د پاکستان په مختلفو برخو کې د تشدد په پیښو کې یو پولیس والا وژل شوی او د دریو پولیسو په ګډون 14 کسان جوبل شوی دي. کراچۍ پولیسو چارواکو مشال روسه ویلي دي خار کې نن سهار 2:14 د یو پولیس والا په ګډون 15 کسان جوبل کړي دي. بلخوا د خبر پښتونخوا په سکیم چوک سیمه کې بیګا د سورلو په یو ګاډي د سړګړې په 14 کې شپږ ګولسي وګړي جوبل شوی دي. چارواکي وایي د برید هدف د پولیسو ګاډې بو خو بچ شوی. لدې وړاندې پرون سهار د سواوي په ګډون امازي سیمه کې د پولیسو په یو ګاډي باندې د وسلوالو په ډزو کې یو پولیس کانسټیبل وژل شوی او د یادې سیمې د تھانې سچو او ایس ای جوبل شوی دي. د سولې د خبرو اترو لپاره د پاکستان د حکومت او د تحریک طالبان پاکستان لخوا د ګمارل شوو کمیټیانو غړو ویلي چې د تشدد روان لړۍ د سولې روان بهیر له مشکلاتو سره مخامخ وي. دا خبرې پرون په اسلام آباد کې د یادو دواړو کمیټیانو ترمنځ له غونډې وروسته په ګډه اعلامیه کې شوې. په دې اړه د حکومتي کمیټې یو غړي رستم شاه مومند پرون مشال دوته ویل
دولت پاکستان کم اصلی مسائل دی نو بیا خبر
د پاکستان حکومت او وسله والو طالبانو لخوا د سولې کمیټیانو ترمنځ مذاکرات په داسې وخت کېږي چې د تېرې زیارت په ورځو طالبانو په کراچۍ کې د 14 پولیس والاو د وژلو پلان منلې و. له بلوچستان څخه په تېرو 2 ورځو کې 2 سرکاري چارواکي تښتول شوي. د بلوچستان د کونو چارو وزارت چارواکو د نوم او غږ نه خبرولو په شرط پر مشال دوته ویل چې د زیارت په ورځو لومړی د تربت له توم سیمې څخه د کیچ ډیپټي کمشنر عبدالحمید ابړو د توم له اسیسټنټ کمشنر سره د ایران له سرحد څخه روان وو چې له اجیان سیمې څخه له لیوي چارواکو سره وسله والو وتښتول. کله چې د تښتول شوو چارواکو د رخصي کولو لپاره یو بل شپږ کسیزه ډله د دش د اسیسټنټ کمشنر نیم گیچکی په مشرۍ کې له تښتونکو سره د خبرو لپاره د جمعې په ورځ د تربت پر لور روانه وه چې د تربت له ګمازي سیمې څخه دا چارواکي هم د معلومه وسله والو وتښتول. د چارواکو د تښتولو پړه بلوس لیبریشن فرنټ قبوله کړې. د خبر پښتونخوا په هنګو کې تیره شپه وسلوالو د هلکانو یو سکول په چون کوټو سره لوزولې دي. چارواکو نن مشال روته ویلې دي چې په 14 کې مرجوب لنه ده شوی خو د دوی په خبره بم ډیسپوزل سکواډ له پیښې وروسته په یاد سکول کې 4 بمونه هم ناکاره کړي دي. له دې وړاندې هم په هنګو کې یو شمېر سکولونه په چون کوټو سره لوزول شوی دي. بلخوا د هنګو خار په بلیامینو سیمه کې 3 ولسی وګړي ناڅرګند وسلوالو د ټوپک په زور تښتولې دي. پولیس وایي یو دغه تختونه 13 شپه مخته شوی. پولیس وایي یو کس یې خلاص کړی او د نورو دوو د خوشی کولو لپاره هڅې روانې دي. له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د پوځیانو د وطنن 15 کاله پوره شو. په پاکستان کې دوامي نشل ګوند غړي او د سینټ د بشري حقوقو د کمیټې مشر اپراسیب خټک نن له مشال لوسره په خپلو خبرو کې ویل چې د شوروي اتحاد د یرغل په غبرګون کې را مخته شوی اثرات نن هم د سخت دریځې په شکل کې د پاکستان او په خاصه توګه د پښتنو په ټولنه موجود دي.
دی جنگ یو قسم ته دی یو ایدیولوژیکی جګړې شکل غوړه کړو چې کی ټول دنیا غډه شو. نو دې ته بیا دې خیر له خفرات من سره او یو سرمایه گزاری شو. نو هغه نه یو بل کیسه جوړه شو چې دا اوس د مکسیمه په ریکه خېله ده.
د فروری په 15 نیټه په 1989 کال کې د شوروي اتحاد اخیره پوځي افسر بوریس ګرومو له افغانستان وته ودان په افغانستان کې د شوروي اتحاد سباندې نه کلن یرغل پایته ورسید. د مشال ریډیو د آزادۍ څنګه او د افغانستان ملي ریډیو ټلویزیون نن د خالی پورزو د افغانستان جمهوریت ریاست له کاندیدانو سره مناظره پر مخ وړي. تاسو کولی شئ دا مناظره د کابل پر وخت د مازیګر له څلورو نه تر شپږو بجو پورې په ژوندۍ بڼه له آزادۍ ریډیو د افغانستان د ملي ریډیو ټلویزیون له لارې واورئ او وګورئ. دا مناظره د مشال ریډیو په ویبپاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې هم خپریږي. ټاکل شوی وه چې په جنیوا کې به د شام د سولې د مذاکراتو د دویم پړاو په ترڅ کې نن په آخري ورځ خبرې اترې کیږي، خو دواړو خواوو پرون ویلي وو چې د سولې خبرې نورې پر مخ نشي تللی. د شام اپوزیشن وفد غواړي د دې هیواد د ولسمشر بشار اسد د لر کېدو په اړه باید خبرې وشي، خو حکومتي استازي د ترګرۍ له منځه وړلو باندې د مذاکراتو په کولو ټینګار کوي. د شام لپاره نړیوال استازي لغدر ابراهیمی د دواړو خواوو سره جلا جلا ملاقاتونه کوي. د شام فعالان وایي پرون په جنوبي کلی یادووا کې د موټر بم په چاودنه کې 2 کسان وژل شوي دي. او اخري خبر د لوبو په روس کې د سوچي جمی اولمپک لوبو په ترڅ کې نن اوو مقابلې ترسره کیږي. نن د اوو سرو زرو میډالونو لپاره د لوبو په مقابلو کې د امریکا او روس ترمنځ پر واوره د نارینه هاکۍ لوبه کیږي. د دې سربیره به په واورو د زغل دوه لوبې سکینګ چې د میرمنو او سکیټینګ به د سړو ترمنځ وي ترسره کیږي. د روس په سوچي کې اولمپک لوبې د دې میاشتې په 9 نیټه شروع شوې دي چې تر 1.5 نیټې پورې به دوام لري. دا تر دې مهاله د مشال خبرونه.
خبرونه د اسرار العالم محمد اوریدل. تاسو مشال ریډیو خبرونه زمونږ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدل شئ. په روانه خبرونه کې بواره کې یو خو په ثواب پیښور او کراچۍ ښار کې د تشدد تازه پیښې شوې، نو بلخوا د پاکستان حکومت لخوا له طالبانو سره د خبرو لپاره ټاکل شوې کمیټې وایي چې د وسلوالو روان بریدونه به د سولې په بهیر منفي اغیز وکړي. یو کارپو وایي
دا یو عجیبه غونډه کې منطق دی او دا حکومت چې کوم دی نو دی خپل طرفنا یو یک طرفه غونډه کې جنګبندګاري ساتلې ده، نو دا خو د کمزورې حکومت نه پوهېدلو نه پوهېده.
د خیبر پختونخوا د بردیر په لری پرته سیمه شرنګل کې تیره شپه د اور لګېدو په پیښه کې ګڼ شمېر دوکانونو ته زیان رسېدلې.
دکان کې زموږ خل د بجلی د شارټ سرکټ دا ونه اور لګېدلې او کله چې هغه دوکانونو مزاجر نه به دا څنګه پر چې څومره دوکانونو مو هغه په لټه کې راځه.
د رنگونو نړۍ خبرونه کې بعد د هندي سینما د نوي فلم بیوقوف یا پاړه وره او 19 پروگرام شال شمله کې به وره چې په افغانستان کې د جامو کې وخت ریدو سره سمره تغییر راغله.
هر کله چې غواړی چې یو هیواد له منځه لاړ شي نو لومړی د هغې کلتور له منځه یوسئ. متاسفانه اوس چې موږ ګورو تر ډېره افغاني لباس دی، نورو هندي لباسونو، پاکستاني لباسونو، پنجابي نورو لباسونو نیولی.
له مشال ریډیو سره اوسه اوس ورسو د خبرونې لومړی ریپورت اړخته. په تازه په داسې حال کې چې د پاکستان حکومت او وسلوالو طالبانو د استاسو د کمیټو ترمنځ خبرې اترې روانې دي. په خیبر پختونخوا او سند صوبه کې د تشدد تازه پیښې رامنځته شوې دي. د خیبر پختونخوا په پیښور ښار او صوابې ضلعه کې پرون په بمی چاودنو کې یو پولیس والا وژل شوی دی او ګڼ شمېر نور کسان پکې ژوبل شوي دي. په دې اړه نور تفصیل په دې رپورټ کې اورو.
لومړی پیښه کې پرون سهار د صوابې ګدون سیمه کې نامعلوم وسلوالو د پولیسو په ګاډو ډزې وکړې چې له امله یې یو پولیس والا مړ او دوه نور ژوبل شول. د ګدون تاڼي ای ایس آی افتخار مشال رډیو ته د پیښې په اړه وویل
دی ګشپانې دی باندې نو په کې ځن اسې چوسې وزیا خندا په کې زخمیان دي او وسال ایچ سی چې کوم دی دا په کې شهید شوی.
دویمه پیښه کې د بډابیر تاڼي په حدودو کوهات روډ سکیم چوک کې د یوې بمی چاودنې په نتیجه کې شپږ عام وګړي ژوبل شول. د بډابیر تاڼي میرزا اسماعیل مزمور اویل چې د چودنې په وخت د غزې څخه پولیس موبایل تیرېدو، خو هغې دانشي ویلې چې آیا هدف د پولیس ګاډی وو یا عام وګړي.
پولیس موبایل خو په روډ روان وو، بس دا شاته یو تقریبا 500 ګرام بارودي موادو دا د روډ په غاړه چې یو چدي بزت کې یو پلین کوچ راغی او یو شادور ګاډی چې په دې کې شپږ کس زخمیان دي.
د دواړو پیښو اف آی آر د نامعلوم وسلوالو په ضد درج کړی شوی دی او د پولیس په وینا تر دې دمه هیڅ کوم شکمن کس نه دی گرفتار کړی شوی. یاد دی وی چې درې ورځې وړاندې د بډابیر تاڼي په ماشوخیلو سیمه کې وسله والو په یو کور حمله کړې وه چې پکې نه کسان وژل شي وو او په ثوابې کې په دې نزدیو کې د پولیس لخوا نښتو کې د وسله والو د وژلو دا وروستو ثوابې کې په پولیس اهلکارانو د ډزو د لسو نه زیاتې پیښې رامخته شوې دي.
په ثوابې او پېښور ښار کې د تشدد د پېښو حال تاسو اورېده. همداراز په کراچۍ ښار کې نن سهار د پولیسو د تاڼې مخې ته دوه بمي چاودنې شوې چې له امله یې د یو پولیس سرتیري په ګډون 15 کسان چبل شوي دي. د کراچۍ ښار د دې پېښې نور حال په دې رپورت کې اورو.
پولیس وایي دا دوه پرلپسې چاودنې وې چې د ښار اورنګ ټاون په مومین آباد سیمه کې مخې ته راغلي دي. د سیمې یو پولیس چارواکي اقبال بټي نن سهار مشال رډیو ته ویلي د چاودنې له امله 15 کسان جوبل شوي دي. د هغه په خبره چاودنه د سیمې د تاڼې مخې ته رامنځته شوې او ښایي هدف یې د پولیسو په نخه کول وو. اقبال بټي زیاته کړه د چاودنو له امله د تاڼې پیرهدار پولیس سرتیری معمولي زخمي شوی او پاتې جوبل کسان ولسی وګړي دي.
دی
وای دا د ګرنیډ بمونو حمله وی په دې کې څلور عام وګړي جوبل شوي، یو پولیس هم معمولی زخمی دی. دا دوه چاودنې وی چې پر لپسې تر سره شوي. د چاودنو له امله د تاڼې مخې ته ولاړې ونی چپه شوي او یو ټیکسي موټر ته زیان اوخته دی. په دې موټر کې ناست کسان هم د دې چاودنو له امله جوبل شوي دي. د نوموړي په خبره دواړه چاودنې د مومین آباد تاڼې مخې ته شوي دي. یاد دی وی په دې وروستیو کې په کراچۍ کې پر امنیتي ځواکونو حمله زیات شوی. د پولیسو د شمیرې تر مخه د روان کال په لومړنۍ ایونی میاشت کې د کراچۍ ښار په بیلابیلو برخو کې پر امنیتي ځواکونو 13 حمله شوې دي. په دې حملو کې 25 حمله پر پولیسو او پاتې 15 بریدونه د رینجر ځواک په سرتیرو تر سره شوې دي. په دې بریدونو کې 3 ځانمرګي حمله او پاتې نورې د ډزو، لاسي بمونو او ریموټ کنټرول په ذریعه د چول شوو بمونو پیښې شامل دي. د پولیسو د شمیرې تر مخه په دې حملو کې په تیرو 5 خورزو کې د پولیسو، رینجرو او استخباراتي ادارو 3 سرتیری وجل شوي او 3 نور جوبل شوي دي. په دې حملو کې تر ټولو لویه حمله د رواني میاشتې په 14 نیټه د ښار په رازق آباد سیمه کې مخې ته راغلې وه. په دې حمله کې 14 پولیس سرتیری وجل شوي او له 150 زیات جوبل شوي وو.
که یو خوا په ثواب پېښور او کراچۍ کې د تشدد تازه پېښې شوې، نو بلخوا د سولې د خبرو اترو لپاره د پاکستان د حکومت او د تحریک طالبان پاکستان لخوا د ګمارل شوو کمیټیانو غړو ویلي دي چې د تشدد روانه لړۍ نه یوازې د افسوس وړ ده، بلکې دا د سولې روان بهیر له مشکلاتو سره مخامخ کولی شي. دا چې په دې هیواد کې اوسني وسلوال بریدونه د سولې خبرې اترې له کومو ننګونو یا چیلنجونو سره مخامخ کولی شي او د دې راتلونکي به څنګه وي، په دې اړه احمدشاه اعظمي یو رپورټ جوړ کړی دی. راسه چې وویرو.
د پاکستان په سر شهر اسلام آباد کې د جمعې په ورځ په یوه غونډه کې د حکومت او طالبانو کمیټیانو د هیواد په بیلابیلو برخو کې د تشدد کاروایانې د اندېښنې وړ بللې او ویلې دي چې دا به د خبرو اترو پر روان بهیر منفي اغېز ولري. تر دې وړاندې په کراچۍ ښار کې د جمعې په ورځ پر امنیتي ځواکونو هغه وخت برید وسو کله چې یو ځانمرګي بریدګر خپل ځان د رینجر ځواک د یو افسر د موټر مخې ته والوزوي. قسم په دې برید کې یوازې 2 وګړي ژوبل شوي، خو د پنجشنبې په ورځ هم په دغه ښار کې پر امنیتي ځواکونو برید وسو چې له امله 14 پولیس سرتیري وژل شوي او لسګونه نور ژوبل شوي ول چې ډیری پکې پولیس سرتیري وو. تحریک طالبان پاکستان پر پولیسو د برید پړه ومنله او دا د پاکستان د امنیتي سرتیرو لخوا د خپل ملګرو د وژلو بدل وباله. دا چې دغه ډول بریدونه به د سولې پر خبرو اترو څه ډول اغیز ولري، په پېښور کې د دفاعي چارو کارپو بریګیډیر ریټایر سار محمد خان وایي چې د بریدونو په جریان کې روانې خبرې اترې څه نتیجه نسی ورکولای.
دلته یو عجیب غونډه کې حالت ته وغدانه چې هغه بریدونه جاري ساتي او حکومت یو برید مو کنه هغه د مذاکراتو نه لاس وباسي. دا یو عجیب غونډه کې منطق دی او دا حکومت چې کوم دی نو دی خپل طرحنا یو طرفه غونډه کې د بندي جاري ساتل ده او دا چې بدون را روان دي. نو دا خو د کمزوري حکومت نه پوهېدلو نه پوهېږي دا نه تجربه کاری ده.
که یو خوا بریګډیر ساده خبرو اترو پر روان بهیر کې د حکومتي دریز کمزورتیا ته ګوت نیسي، نو بل خوا د حکومت لخوا د ټاکل شوی کمیټي غړی رستم شاه مومند د طالبانو لخوا برید د افسوس وړ ګڼي او زیاتوي چې د دواړو لورو لخوا تر ډزبندۍ وروسته د اصلي مسایلو پر حل خبرې کېدای شي.
واقع شوی دی د دې پروسې ته ډیر زیات نقصان رسیدلې او د افسوس وړ واقع د کراچۍ ولا او دا چې واقعا کیږي نو به ډېر زیات مشکلات را دي شي. نو موږ کوشش کوو چې یو ډزبندۍ طرف ته چکر نه لاړ شي.
دسبندی وشی پاگے بانے بیا عمل مشی تحریک طالبان طرف ہم دولت پاکستان طرف ہم کم اصلی مسائل دی پاگے بانے بیا خبر شوشر اوباسی
که څه هم په پاکستان کې تر دې وړاندې حکومتونو له وسوالو طالبانو سره پر بیلابیلو دریځونو د سولې خبرې اترې کړې او له یو بل سره د جګړې نه کول لوزنامې هم کړې دي، خو څه وخت وروسته بیا هر څه لمیانځه تللي. برګډیر صاحب د ترهګرۍ په ضد د خیبر پښتونخوا د صوبایي حکومت او د پاکستان د مرکزي حکومت دریځ ته په کتو سره وایي چې په داسې حال کې خبرې اترې نشي بریالۍ کېدای چې حکومت په ویره کې وي.
خبرې خو چیرې نه کامیابیږي، دا بس حکومت په یو لانجه کې چولې دي. خبر حکومت خو اگر حکومت خدا ہم سنس زبانی جمع خرچ کو ایک عمر قابل ہے زبانی کو لگ کو لے دا حکومت سے آگے جو غم نہ دے خود اخلین خبر نہ روزی کاغذ دل تب خور کے دے کا اسلام آباد کے دے دا سے کم دہشت زدہ حکومتی دہشت کی بھی نہ بس یو جنگ کے کامیابی حاصل کی.
د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ کې د هیواد واکمن ګوند مسلم لیگ نواز ډلې په حکومت کې لراتلو سره سم دا دریس خپل کړی چې له هیواد به د ترهګرۍ د لمن جوړولو لپاره له وسوالو ډلو سره خبرې اترې کوي تر څو په هیواد کې سوله او قراری راشي.
د پاکستانی حکومت او وسلوالو طالبانو د ټاکلو کمیټو ترمنځ خبرې اترې روانې دي، خو د وسلوالو طالبانو لخوا د وجل شوي کسانو کورنۍ وایي چې حکومتي کمیټې له دوی سره هیڅ سلا مشوره نه ده کړې. اوس پښتنه دا ده چې هغه دې خبرو ته په کم نظر ګوري. د حکومت او وسلوالو طالبانو د مذاکراتي کمیټو غړي او د بشري حقوقو لپاره کارکونکي په دې اړه صدرېس لري او رود بریوال کاکړ په دې رپورت کې.
د حکومت او وسلوالو طالبانو د استادو ترمنځ د لوړې کچې خبرې اترې دوام لري، خو د طالبانو لخوا د وژل شوو کسانو کورنۍ وایي چې حکومت دوی د خبرو اترو په بهیر کې نه دی ژغولې. په سواد کې د محمد شیر خان په نامه یو کس مشال ریډیو ته وویل چې که څه هم وسلوالو طالبانو د دوو ورونو په ګډون د کورنۍ څلور غړي وژلې، خو دوی د مذاکراتو بریالیتوب غواړي. هغه وویل
پاکستان ریٹ اور پاکستان حکومت میں مطلب چپتے خبر کی روگ جوڑ کی گی نو روگ جوڑ کا خبر تھا چروگ جوڑ اوشی روگا جوڑ نکی گی یو طرف تو مذاکرات ہوئی کہ اوپر طرف تو دکھا دی دم کی گی نو کیا کو پکا دار حکومت پاکستان پر ریٹ اسٹیبلش کی ہوتا کم تاغیر بھی کم دہشت گردی آگاہ یو طرف کم صحیح اسلام اور صحیح د ملک د اسلام مفادر خلک یا بر حکومت سره راشي چې کوم راګز دي هغه مت نه راځي نو بیا د اوسره وځي.
د محمد خان په نامه د سوات یو بل اوسیدونکو چې د د پوینه د څلور ورونو په ګډون د کورنۍ دیار لسغړي وجل سوي په دې اړه خپل دریز داسې بیان کړ.
هر نه بعد دا لا چې د سر ماته د هغه مت سر کړ کې هغه ځکه نو تاسو خبرې چې دغه قوم باندې د دې کوم بچی د کوم پلاری د چې زوی د چګوري اره دا د خپل په خپل کې دا د حکم راځي د خپل اصل اپ.
اوس پښتنه دا ده چې کچېری خبرې اترې پر مخ ولاړ سي نو به حکومت په قتلونو تورن وسلوال طالبان وبخشي او که به مقدمه ور باندې وچلوي. خو د حکومت د مذاکراتي کمیټې غړي رستم شاه مومند مشال ریډیو ته وویل چې دا د کمیټې نه بلکې د حکومت کار دی. رستم شاه مومند وویل
یو یو لکیږي نو خامخا سنت نرمی به دولت خي او سباغي خي کدار یو خپل موقف باندې ولاړی نو بیا خو جوړه کول ډیره ګرانه خبره ده.
د وسلوالو طالبانو د مذاکراتي کمیټې لغړی مولانا یوسف شاه څخه مې وپوښتل چې آیا د قران او حدیث پرانا کې حکومت دا حق لري او کنه چې د محمد شیر خان او محمد خان په څیر د نورو داسې کسانو له پښتلو پرته طالبانو ته معافي وکړي. مولانا یوسف شاه وویل
خبرو کې نه ورځېدل غواړو مونږه حساس مرحله کې داخل شوی یو مونږه هغه ملګرو ته نه به مونږه تپوس کوو چې هغه په څه باندې وژل شوي دي هغه ته ولې نقصان رسېدلی ده څه بنیاد ده څه وجوهات دي عوامل به معلومول شي.
د پاکستان د بشری حقوقو د خیبر پښتونخوا مشر شیر محمد خان مشال ریډیو ته وویل چې د حکومت له لوري پر وسلوالو طالبانو مقدمه چلول یا معافول جلا خبره ده، خو دا حق یوازې د وجلسو کسانو کورنۍ لري چې طالبان بخشي او کنه. هغه وویل
امکان ہو دا سکتار جکن رو بھی جوڑی تا خبر ازی نو دا تیر عمل با دا غی طرح دا حکومت پا لیول بانے کی ریجی چی اگر معاف کی اور زما پا نیز بانے دا حق چی دے دا شریعت کی دا مورو وارثانو سر دے اور پکار دا چی دا غی نظر مواخلی دا غی رائے مواخلی اور دا غی مرزیم پا دے شاملے کی
د یادونه وړ ده چې له تیرو څو کلونو راهیسې په پاکستان او په خاصه توګه د پښتنو په سیمو کې د داسې خونړیو بریدونو له امله په زرګونه کسان وژل شوي دي چې د زیاترو پړه تیرې کې طالبان پاکستان پر غاړه اخیستې ده.
د بلوچستان له بلوچ میشتې تر بد سیمې څخه د زیارت او جمعې پر ورځ په دوو مختلفو پیښو کې تر لسو زیات سرکاري چارواکي تختول شوي دي. د دوی د تختولو ذمهواري بلوچ بلتون غوښتونکې ډلې بلوچ لیبریشن فرنټ قبول کړې ده. زموږ همکار پرې رپورټ لري.
د بلوچستان د کورنیو چارو وزارت چارواکي وایي د دې صوبې له بلوچ میشتې تربت سیمې څخه دولس سرکاري چارواکي چې پکې دوه اسسټنټ کمشنران، یو ډیپټي کمشنر، دوه ځایي تحصیلداران، پنځه د لیوي چارواکي او یو قبایلي مشر شامل دی تښتول سوي دي. د بلوچستان د کورنیو چارو وزارت چارواکو د نوم او غږ نه خپرولو په شرط مشال راډیو ته د دې تایید وکړ چې د جمعرات په ورځ لومړی د تربت له توم سیمې څخه د کیچ ډیپټي کمشنر عبدالحمید ابړو د توم پله اسسټنټ کمشنر سره د ایران له سرحد څخه را روان و چې له اجیان سیمې څخه له لیبی چارواکو سره یو ځای وسلوالو وتښتول. کله چې د دې تښتول سویو چارواکو د راخوشي کولو لپاره یوه بله شپږ کسیزه ډله د دشت د اسسټنټ کمشنر نعیم ګیچکی په مشرۍ کې له تښتونکو سره د خبرو لپاره د جمعې په ورځ د تربت پر لور روان و، نو د تربت له ګمازي سیمې څخه دا چارواکي هم نامعلومه وسلوالو وتښتول. هلته د بلوچستان د صوبایي حکومت لخوا په خبرې سوې خبر پاڼه کې ویل شوي د صوبې وزیر اعلی ډاکټر عبدالمالک بلوچ د دې لوړپوړو چارواکو د تښتونې پر ضد نورو اړوندو چارواکو ته امر کړی چې د تښتونکو ډلو پر ضد د عملیات پیل کړي تر څو تښتول سوي لوړپوړي چارواکي د تښتونکو له منګولو څخه ژر تر ژره راخوشي کړي. بلې خواته د تښتول سوي چارواکو د تښتولو مسؤلیت رسنیو ته بلوچ بیلتون غوښتونکي وسلوالې ډلې بلوچ لیبریشن فرنټ قبول کړی دی.
د خبر پختونخوا د بردیر په لرې پرته سیمه شرینکل کې تېره شپه د اور لګېدو په پیښه کې ګڼ شمېر دوکانونو ودانو ته زیان رسېدلی. دا چې د اور وجې څه دي اورو په دې رپورټ کې.
د بردیر په لرې پرته سیمه شرینکل کې تېره شپه په بازار کې د بجلی د شارټ سرکټ له وجې د اور لګېدلو په پیښه کې ګڼ شمېر دوکانونو ته زیان رسېدلی دی. په دې ډول کې د شرینکل تانه میرزا محبوب علي مشال ریډیو ته وویل چې په دې پیښه کې شپږش دوکانونه په مکمله توګه سوځېدلې دي او د دوه دوه نیم کروڑو روپو پورې مالی تاوان شوی دی. د پیخ یو عینی شاهد شاه جهان چې په شرینکل بازار کې دکان لري مشال ریډیو ته وایي او د کلی یو بل مشر ملک منور مشال ریډیو ته وویل چې پکار ده حکومت د دې پیخي د متاثر شوی کسانو سره مرستې وکړي. د ځایی خلکو او پولیس چارواکو په وینا د ګیر او شرینکل ترمنځ د اوږدې پاسېدې له وجې اور وژونکي ګاډي د پیښې ځای ته دوه ګنټې وروسته راورسېدل، خو هغه مهال د اور له وجې ګڼ شمېر دوکانونه او مالونه د وړاندې نه سوځېدلي وو.
مشال ریډیو تاسو ورس بلار شو افغانستان ته. افغانستان د پخوانی شوروي اتحاد د پوځیانو د وطنن پینسیشت کال پوره شول. کارپوهان په دې باور دي چې د شوروي اتحاد د یرغل په غبرګون کې را مخته شوی سخت دریزه د پاکستان په خاصه توګه د پښتنو اقتصاد، سیاست او د هواد د بهرنو چارو پالیسی ته سخت زیان رسول دي. اسرار علم مومن په ریپورت لري.
په نن ورځ د فروری په 15 منټه په کال 1909 کې د شوروي اتحاد اخیری پوځي افسر جنرال بوریس ګروموف له افغانستان ووته او دارنګ په افغانستان کې د شوروي اتحاد شاوخوا لسکلنې یرغل پای ته ورسید. دې جګړې په پاکستان او په خاص توګه د پښتنو پر سیمو څه اثرات پرېښودل؟ په دې اړه د وامي نشلګون یو مشر اپراتیاب پټک وایي،
تاسې د شوروي اتحاد افغانستان تر تک بیا د الته دلته یو جګړه جوړېدل، بیا د هغه جګړې سیمه ایز شکل غوره کول، بل ملي شکل غوره کول. دا شو چې په دې جګړې کې چې افغانستان د جنگ میدان جوړ شو، پښتونخوا د جنگ میدان جوړ شو، نو ډېر لوی تاوان یې زموږ ټولنې ته ورسولو. دې جنگ یو قسم ته د یو ایدیولوژیکي جګړې شکل غوره کړو چې هغه کې ټوله دنیا ګډه شوه، نو دې ته بیا د ښي اړخ افراد منځ ته راغی او ایک سرمایہ گزاری اشوا غرب پاک سرمایہ گزاری اکڑا عرب نڑی پہ پیسے واچو دی اگے نہ یو بل کسا جوڑ اشوا چا اس مقسی میں پڑے کہ اکیلا دا نو زما پر خیال کہ خودی جنگ چی کب شو دی دیر لوی تاوان کرے دی نہ صرف دی انسانی زانونو او دی خلقو دی جوان جواک بلکہ دی اگے اثرات چی دی اگے دیر منفی اثرات ہو زم ٹولن کہ یو نوی مہازارائی یا انقطاب من سر آ گئے.
په پیښور کې کارپو پروفیسر خادم حسین وای کڅ هم د شوروي اتحاد پر ضد جګړه کې د پاکستان ځنې مذهبي سیاسي جماعتونه او استخباراتي ادارې په سیاسي، مالی او دفاعي توګه مضبوط شوې. خو د په خبره لایا د جګړې سره په اوږد مهاله توګه د پاکستان سیاست، اقتصاد، دفاع او تر ټولو مهمه دا چې د هیواد د بهرنیو چارو پالیسي په مکمل توګه تباه شوه.
انسانانو خو پیلي چې انسانان تقریبا دیش لکه انسانان په دې کې خوري جری شو او په وینو لکه پت شو، هغه خو پیلي چې کوم په عربونو تاوان دي، په خپله وي چې سل عربا یا یو کر تاوان شوی دی، چې کوم مالي تاوان دی صرف په 15 کالو کې، دا په دیرشو کالو چې تاسو حساب وکړي دغه ډېرې مودې دا تاوان او هغې سره د پاکستان معیشت چې څنګه په ځای کېناستو، هغې سره د پاکستان معیشت څنګه د انحصار ښکار شو، وغیرہ سره د پاکستان سماج کې چې روشن خیالي څنګه ختم کړی شو، هغې سره تحقیقي سوچ او جمهوري سوچ څنګه د هغې ختم کړی شو، د هغې دومره لوی تاوان چې د پاکستان ریاست کې خطرې پر مخ کړی دی، دغه لوی تاوان د هغه لږې مودې د ګټې په مناسبت څنګه ښکاري چې کله دا تاسو حساب کتاب ولوئ.
د جماعت اسلامي یو مشر سراج الحق وایي مذهبي جماعتونو او استخباراتي ادارو کل هم د شوروي اتحاد ز جګړې څخه خپل ګټې نه دي پورته کړي، بلکې د خبره کچېر نړیوال قوتونو او د پاکستان مذهبي جماعتونو د شوروي اتحاد مخنوي نیولې، نو اوس د پاکستان په شمول ډېر هیوادونه موجود نه وو.
سوال لاره چې کپرس کا د پاکستان مذهبي جماعتونو او یا نړیوال قوتونو د دې خلکو لاره نه نیوي او دا صرف ځان په افغانستان نه پس پاکستان ته بیا ګرمو بو ته داخل شوی، نو فکر کوي چې اوس پر دنیا نقشه سره د پاکستان نقشه سره لہٰذا په افغانستان کې د شوروي اتحادونو د فوجیانو د راتللو یو مقصد دا و چې موږ خپل خاورو خپل وطن بچ کړو.
افراسیاب پټک له سراج الحق سره اتفاق نه کوي او وایي چې د شوروي اتحاد ز جګړه کې کوم مذهبي جماعتونو مالی ګټې اخیستې وي، نو هغوی اوس خپلو دغه ناوړو کارونو لپاره دا قسمه جواز پیدا کوي.
دا مغه خلک دي چې دا اوس وی چې امریکا ډیر بدل د امریکای خلاف امریکای، دا مغه خلک دي چې امریکای په ډالرو کې لامبلی دي، ډالرو په باران کې لامبلی دي، دا خلک دي چې فائدې اوچتې کړي دي. جنرال زیولک ډالرو کې ارپتی شوی او بل خبره کوم چې باچا خان یو طرف ته جهات فساد ویل، بل طرف ته بیا هغه د شوروي قواو د پاتې کېدلو حق کې نو هم دغه رنګ ولی خان به دا خبره کوله چې تاسو پردي جنگونو ته باور دانګې او کوشش وکړئ چې دا جنگ په اور باندې اوبه واچوئ، دلته اور باندې تاسو تیل اچوئ د دې غاړې نه، نو دا خو تجربه ثابته کړې ده. ما خلک دي چې دغه جنگ نه فائدې اوچتې کړې دي، نو ځکه هغه ته جواز پیش کوي. لکه شوروي ته خدا دې مشرقي یورپ نه موته، نور دنیا نه موته، نو یو ځل به وتلی دلته داسې نه چې دلته تل پاتې کېدی شو.
افراسیاب پټک وایي که څه هم له افغانستانه د شوروي اتحاد د وتو شاوخوا 15 کاله تیر شو، خو د په خبره د شوروي اتحاد د یرغل اثرات اوس هم د سخت دریځې په شکل کې د پښتنو پر سیمو موجود دي او دا وایي د دې د مخنیوي یوازنۍ لار دا ده چې د تعلیمي نصاب، رسنیو او حکومتی پالیسیو څخه د سغدریزي مواد لری کړل شي.
مشال ریډیو تاسو ورې د مشال ریډیو خبرونه زمنګ په ویب پاڼه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدل شي. او اوس د ماسپخین یوه نیمه بجه شوې ده. د اسرار العالم مومن نبلند خبرونه وورو.
د پاکستان په مختلفو برخو کې د تشدد په پیښو کې یو پولیس والا وژل شوی او د دریو پولیسو په ګډون 14 کسان ژوبل شوي دي. کراچۍ پولیس چارواکو مشالو ته ویلي دي خار کې نن سهار 2:14 د یو پولیس والا په ګډون 15 کسان ژوبل کړي دي. د سولې د خبرو اترو لپاره د پاکستان د حکومت او د تحریک طالبان پاکستان لخوا د ګمرک شو کمیټې نو غړو ویلي چې تشدد روانه لړۍ د سولې روان بهیر له مشکلاتو سره مخامخوي. دا خبرې پرون په اسلام آباد کې د یادو دواړو کمیټیانو ترمنځ له غونډې وروسته په ګډه اعلامیه کې شوي. له بلوچستان څخه په تیرو دوو ورځو کې 12 سرکاري چارواکي تښتول شوي. د بلوچستان د کورونا چارو وزارت چارواکو د نوم او غږ نه خپرولو په شرط دغه خبرې پرون مشال ته کړي دي. د خبر پښتونخوا په هنګو کې تیره شپه وسلوالو د هلکانو یو سکول په چوونکو توکو سره الوزولې دي. چارواکي وایي دا پیښه بیګا مخته راغلې ده. بلخوا د دې ښار په بلیامینو سیمه کې درې ولسي وګړي ناڅرګند وسلوالو تیره شپه د ټوپک په زور تښتولې دي. له افغانستان د پخواني شوروي اتحاد د پوځیانو د وطنن 15 کاله پوره شو. په پاکستان کې د عوامي نسلګون غړي او د سینر د بشر حقوقو د کمیټې مشر افراسیاب پټک نن له مشال دوسر په خپلو خبرو کې ویل چې د شوروي اتحاد د یرغل په غبرګون کې رامخته شوي سرحد نن هم د سغدرزي په شکل کې د پاکستان په خاوره تر سرګو کیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي بهرني استخبارات د افغان حکومت طالبانو ترمنځ د سولې خبرې ګډوډوي. او په روس کې د سوچی جمی اولمپیک لوبو په ترڅ کې نن اووه مقابله ترسره کیږي.
د اسرار العالم مومن نلن خبرونه تاسو واوریدل. او څه وخت شوه د دونیس خبرونه د رنگونو نړۍ د خبرونه ګل ایاز جوړه کړې ده.
دا مشال اړي 19 پروگرام د رنگونو نړۍ کې د خپل کوربا ګل آیا سلامونه منې. هله لرم چې روغ جوړ او آباد وای. په نننی پروگرام کې مودله د نړۍ لره بره خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی خبره کوم چې د امریکا د فوج ساينسي سړنيزي ادارې د کمپیوټر جوړونکو کمپني آی بی ایم ته ټکا ورکړي چې داسې ټکنالوژي تیار کړي چې د خفیا معلوماتو خبرېدو وروسته په خپل هغه آله تباشي. د امریکا د فوج د ساينس تحقیق ادارې ډارپا د کمپیوټر جوړونکو کمپني آی بی ایم ته د وانیشنګ پروګرامبل ریسیورز نومي په پروجیکټ لپاره 15 لک ډالرو ټکا ورکړي ده. آی بی ایم کمپني داسې برقی آله جوړولو کوشش کوي چې د ریموټ کنټرول په مرسته په خپل تباشي. دا ټکنالوژي به د جنگ په میدان کې استعمالي دي شي. آی بی ایم کمپنی یو وړاندیز کړي چې په برقی آلاتو کې موجود سیلیکون چپس غیر چاپیر شیشي ولګول شي چې بیا د رادیو فریکوئنسي په مرسته تباه کول شي. دغه ټکنالوژي د هالیوډ مشهور فلم میشن امپاسیبل کې خودل شوې ده. د افریقا په ځینې خارونو کې د انسانانو پر ځای روبوټس د ټرافیک کنټرول کولو دنده ترلاسه کړې ده. د افریقا په ځینې خارونو کې ټرافیک ډیر زیات وي او د ټرافیک پولیسو لپاره ګران شي چې پرې قابو عمومي. د دې مخنیوي لپاره په ځینو ځایونو کې دا کار روبوټس ته سپارل شوی دی. د ټرافیک د پولیسو روبوټس قد 8 فوټه دی او د انسانانو په شان یې لاسونه دي چې پکې سره شنه او زیړ لایټس لګیدلې دي. د روبوټس په سر کې کیمره هم لګیدلې ده چې د رش په وخت ټرافیک په سمه توګه کنټرول کوي. د صحت نړیوال اداره وایي چې په نړۍ کې د کانسر ناروغي یو لړۍ سره مخ کیږي او وخت راغلی چې په شرابو او شکرو بندیز ولګول شي. د صحت نړیوال ادارې اټکل کړي چې تر 2015 کال پورې به د کانسر د ناروغانو کلنې شمېره 2 کروڑ او 40 لکو پورې ورسیږي.
په دې کې بعد نیمونه زیات ناروغانو علاج ممکن وي. ادارې ویلي چې د کینسر یا سرطان ناروغي مخنیوي لپاره ضروری ده چې په تمباکو، چاقوالی او شرابو قابو ومندل شي. اداره زیاتوي چې د کینسر ناروغي په معاملې کې د خوراک په کردار خلک ډیر خطرناک حد پورې ناپوه دي. ډاکټران او محققین په دې دریز دي چې کینسر ناروغي کې انساني رویه هم ډیر مهم کردار لوبوي. کچر انسانان صحتمند عادتونه خپلوي نو د کینسر ناروغي خطر کې تر ډیره حد پورې کمی راتللی شي. د امریکا پیو ادارې په یو رپورت کې ویلي چې تر 2050 کال پورې به په نړۍ کې د زیات عمر انسانانو آبادی 3% سیوا شي، چې په نتیجه کې به په آبادی کې لوی بدلون راشي. یاد ادارې په دې اړه د مختلفو هیوادونو خلکو سره خبرې کړې دي. په سروي کې راغلي چې 15% پاکستانیان د زیات عمر خلکو په آبادی کې د اضافي په اړه اندېښنې نه لري. په سروي کې ویل شوی چې 85% پاکستانیان دا دریز لري چې د ریټایر کېدو وروسته باورته ښه اسانتیا وي. د پیو ادارې د شمیرو تر مخه په 2010 کال کې د پاکستان آبادی 103.5 میلیونه وه او تر 2050 کال پورې به آبادی 201.5 میلیونه، یعنی 80 کروڑ شي. سروي کې راغلي چې تر 2050 کال پورې به د 15 کلونو نه زیات عمر کسانو شمیره کې 9% زیاتوالی راځي. دا سماجی رابطو مشهور ویب پانی ټویټر په درې میاشتو کې د 40 کروڑ ډالرو نه زیات خساره اعلان کړی دی. د ټویټر برخې درې میاشتې وړاندې په نیویارک سټاک اکسچینج کې خرڅ لپاره وړاندې شوې وي. د دې نه وړاندې تجزیه کارانو د خساره خبرې کړې وي. بل یو وجه دا هم ده چې د ټویټر صارفینو شمیره کې کمی راغلی دی. ټویټر وکاله وړاندې جوړ شوی وو او د ګټې لوی برخه د ټلیفون اشتهارونه دي. بلخوا د سماجی رابطو مشهور ویب پانی فیسبوک لس کاله پوره شول. په دې رستو کې د رپورټونو جاج واخستل شي نو خلک د فیسبوک نه تنگ شوي او یا پریشان دي. بیا ځینې سروې کې راغلي چې فیسبوک یو ناروغي شکل اختیار کړی دی. خو تیر 2013 کال کې د فیسبوک ګټه کې 55% اضافه شوې ده. دا وخت په ټوله نړۍ کې فیسبوک د 1 ارب نه زیات صارفین لري. د روس د مشهور اسلګری خار سوچي کې د نړۍ 2 د ژمی اولمپکس لوبي شروع شوې دي. د سوچي ژمی اولمپکس لوبو د پرانستې دستور ډیره رنگدار و. د ژمی اولمپکس لوبو کې دا تر ټولو ګراني لوبي ګڼل کیږي، ځکه چې د روس د حکومت د وینا سره سم د لوبو انتظاماتو لپاره یې 10 ارب ډالرو خرچ کړی دی. د سوچي ژمی اولمپکس لوبو کې د 80 هیوادونو 2900 لوبغاړي برخه اخلي. د ژمی اولمپکس لوبي به تر 14 ورځو پورې جاری وي او لوبغاړي به د 98 تمغو لپاره سیالي کوي. د سوچي اولمپکس لوبو لپاره کلک امنیتي ګامونه پورته کړل شوي دي. او اوس د فلمی نړۍ خبرې. د امریکا په باکس آفیس کې مزاحیه فلم رائیډ الونګ په دریمه اونۍ کې هم په لومړي نمبر دی، چې د 2 میلیونو ډالرو کاروبار یې کړی دی. په باکس آفیس په دویم نمبر فلم فروزن دی، چې په 1999 کې 3.7 میلیونو ډالرو کاروبار کړی دی. په دریم نمبر فلم دیٹ آکورد مومنٹ دی، چې په لومړي اونۍ کې د 2 میلیونو ډالرو کاروبار کړی دی. د امریکا هالیوډ مشهور فلم کیپټن امریکا دویمه برخه دی وینټر سولجرز ټریلر خپور شوی دی. په فلم کې مشهور اکټرانو کریس ایونز او سکارلټ جانسن هم کار کړی دی. فلم کیپټن امریکا دی وینټر سولجر به د اپریل په 14 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي.
Ones that do call him the Winter Soldier.
They join SHIELD to protect people.
Captain, to build a better world sometimes means tearing the old one down.
And that makes enemies.
He told me not to trust anyone. This is how it ends. Everything goes.
Like you giving the orders now, Captain.
You're right.
دا
امریکا ہالی ووڈ مشہور ایکٹر اینجلینا جولی نے فلم میلفیسنٹ ٹریلر پور شوے دے فلم کی ایلی فیننگ ہم کار کڑے دے دا فلم با دا مئی پدیشت منیٹا نمائش دا پارا اڑان دکھے گی
been watching over me my whole life. I know you're there. Your shadow has been following me ever since I was small. Don't be afraid.
I'm not afraid.
Then come out.
Then you'll be afraid.
ہند سنیما مشہور ایکٹرانو رشی کپور آشومان کورانا او سونم کپور نوے فلم بے وقوفیاں ٹریلر پوشبے دے دا یو مزاحیہ فلم دے فلم بے وقوفیاں با دا مارچ پاس ولسا منیٹا نمائش تا پارا اڑان دکھے گی دا فلم یش راج کمپنی جوڑ کڑے دے
میں موہت بے لائف سیٹ تھی آئی ہیڈ اے پرفیکٹ جاب جیسے کہا نا لائف سیٹ تھی پھر ملاقات ہوئی اس کے باپ سے
موہت چڈا پاپا میرا فرینڈ
سینئر
کیا
سوری
سینئر چپراسی سینئر کلرک سینئر ٹائپ سینئر
سالا باپ نہیں اوساما ٹائپ ٹیررسٹ تھا
تمہاری سیلری کتنی ہے
65,000
کیسے مرد ہو تم یار میری بیٹی کی سیلری تم سے زیادہ
پیار تو ہے انلمیٹڈ سر ہم تو اتنا کولی آپ سے پرمیشن مانگ رہے ہیں اور لوگ تو بھاگ کر شادی کر لیتے ہیں
موہت
بے وقوفیا بے وجہ بے وقوفیا
دا ہند سنیما نوے فلم ٹوٹل سیاپا با دا مارچ پر وہ منیٹا نمائش تا پارا اڑان دکھے گی پا فلم کے دا پاکستان مشہور سندرغاڑی علی ظفر ہم کار کھڑے دے دا یو مزاحیہ فلم دے
اور کون کون ہے تمہاری فیملی میں
جی فیملی میں ابو ہیں امی ہیں تین بھائی ہیں جی چار بہنیں ہیں میں خود ہوں ماشاء اللہ
اور بیٹا تم لوگ انڈیا میں کہاں سے ہو
میں جی
ممی پاکستانی ہیں کون
میں
سارے بولو جے ماتا دی. یہ لڑکا ہے کہ لڑکی ہے
آج یہ بندہ تم مرے گا میرے ہاتھوں.
جب سے آیا ہوں کبھی کوئی سنترا مار رہا ہے, کبھی کوئی گولی مار رہا ہے, کبھی کوئی گالی دے رہا ہے, کبھی کوئی دھمکی دے رہا ہے.
میری فیملی کسی سے ملنے کے لائق ہی نہیں ہے.
نہیں پتر, ہم نے لائق نہیں ہے, وہ پاکستانی ہے, سمجھا کر.
یہ شادی کبھی ورکنگ نہیں کرے گی بیٹا. اب میری چھوڑو, اپنی شادی کو سنبھالو.
دل سے جیتے ہیں, تمہاری طرح نہیں ہے, ہمارے دل بہت بڑے ہیں.
شاہد افریدی یاد آ گیا, سیمی فائنل ہار کے تو کہتا ہے ہندوستانیوں کو دل ہمارے جتنا بڑا نہیں ہے, تو کیا میچ ہار جائے.
شاہد افریدی سے تو ہم بھی پریشان ہیں.
مرو سیاپا
قدرمن اردن کو دا مشال لڑی 19 پروگرام دا نڑے رنگونو کی تاسی دلچسپ معلومات واوریدل. دا دین اوڑان دی چھ دا نن برس پروگرام را غن کو تاسی ہم کولی شئی چھ مشال لڑیو سر دا خپلی سیمی خوندور معلومات شریک کرے. دا ٹیلیفون دلاری تاسی دا معلومات شریک کولی شئی. زمون دا ٹیلیفون شمیر دا 00-20-22-11-22-1. پا ہم دیز اخپل کرباگو لیاست اجازہ ورکی خورز ولری او آبادو سی.
د رنگونو نړۍ خبرونه تاسو اوریدل. اوس وخت شوې ده د 19 خبرونه د شال شملا. د خبرونه مانی ساجمل جوړ کړی. دا ناراضي چې وویرو مشه پشالو شملاخ پروانه کې درتا زانی ساجمل هر کلی وایم. په نننۍ خبرونه کې درته په افغانستان کې د پښتنو د جامو او یا د کالو په اړه معلومات درکو چې دغلته د پښتنو په جامه کې له وخت تیرېدو سره څومره تغییر راغلی دی او په دې کې د بدلون راتلو وجه څه کېدای شي. ځینې څېړونکي وایي په افغانستان کې د پښتنو په جامه کې تر ډېره حده بدلون په 1980 لسیزه کې د پاچا ظاهر شاه په موده کې راغلی او بیا د شوروي اتحاد یرغل، د وسلوالو طالبانو په واک کې د راتللو، د مجاهدینو او افغانستان ته د نړیوالو ځواکونو ورتګ له وجې هم په جامو کې بدلون راغی. دا چې د پښتنو افغان خوځو جامه څنګه ده؟ په ننګرهار کې خبریاله سانګا جبارخیل وایي پخوا به د خوځو په جامو د لاس کار رواج ارزې ډیر وو، خو اوس په ځینو سیمو او په خاصه توګه په ښارونو کې د لاس کار او ګګرې جوړول صرف تر خادیانو پورې پاتې شوي دي. سانگا جبارخیل وای افغان پختنی میرمن خپل یو ځانګړی کلتوري کمیس لري، نو مړی د دې کمیس پاړه زیاتوي.
پکلو کې دا یو ډول ګرد غونډه کې جوړېږي او غاړه چې هغه د هر چا خپل خوښۍ کې سره کوم غاړه جوړېږي. خو په عموم کې یا مثلا هغه جنرال کوم هغه چې د دې جوړښت کې د دې کمیسونو هغه نو بیا ګرد دی او هغې تر څنګ غاړې هم سره ګرد دي او کمیسونه هم ګرد دي. البته یو مهمه مسله چې پکې هغه دا ده چې د ملا په برخه کې ډېر ښایسته چینونه لري، یعنی مثلا داسې اوبدل شوی غوندې دی، تور شوی دی، ټول چې ډېر ښه ښکاري. یعنې ټول دغه د کمیس سټایل چې دی د ملا په برخه کې بیا جوړ شوی چې هغه داسې ګونجي وي. لستونی خولی کلاږي چې په ګګرو کې بیا په لستونو کې یو ډول شیشه ورکوی شي، یو ډول شیشه ورکوي وخل کېږي د لاسونو په خولۍ کې. همدا ډول د لمنې په څوکو کې یو ډول شیشه وخل کېږي او د هغې تر څنګ په غاړه کې هم یو ډول شیشه وخل کېږي چې دا د هغه په د ښکلا کې او د تختمي په سینګار کې بیا مرسته کوي.
یو مې لستونی تایوانی کا غاڑ پرسم افغانی کا یو میلا سٹونی تایوانی کا غاڑ پرسم افغانی کا پا کمر بند بمی گلو نا کاروے لمنے کا پرے 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 پا کمر بند بمی گلو نا کاروے لمنے کا پرے 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 وجے بخی پوا کا اختر نج دید جڑام شاخا کجے وجے بخی پوا کا اختر نج دید جڑام شاخا زما لمنا ڈیرا نرا مجدوے لمنے کا پرے پرے پرے.
لیکوال پیر محمد کاروان بیا په افغانستان کې د پښتنو سړو د جامو پاړه وای افغان سړو با پوخا لند کمیس او ګور پرتوک جوړاو، خو زیاتره ځوانانو د فیشن لحاظ سره خپل کمیسونه لګ اوګت کړی دي. نو موړې د پکول لونګي او د سادر پاړه زیاتوي.
پتیرا د پښتنو لباس چې وو کمیس به وو پرتوک به وو او لونګی یا پټکی به وو که نه، دغه تر اوسه پورې هم تر ډېره روان دی. هو اوس په ځینو سیمو کې دغه د لونګۍ او د پټکي پر ځای خولۍ یا پکول یا داسې نورې ګردې خولۍ دا هم کاریږي زموږ په سیمو کې. خو هغه تر هغه اصلي لباس چې دی یعنی کمیس او پرتوک او واسکټ او څادر دا تر ډېره پورې په افغانانو په تیره په پښتنو کې تر اوسه پورې ژوندی دی او دا کېدای شي چې ډېر اوږد تاریخ ولري، یعنی په سلګونو زرګونو کاله تاریخ کېدای شي چې ولري.
څنګه جبار خیل وای د افغانستان په خارونو کې اکثره د زیات عمر خزې د کلیوالو سیمو پر تلا جلا جامې کوي. په کلو کې اوس هم مشرانې خزې ګګری اچوي چې د موکې او عمر لحاظ سره په رنګونو کې توپیر وي. نوموړی د جنکو او د مشرانو خزو د جامو په اړه وایي.
افغانستان مثلاً عموماً نہ دا سلوار چھے پر تو نے دا سفر شنو ہوتی ہے دینم پرڑی ر پوری ہا ہا کلی چھ مثلا خارونو تلک سے مگی دی او دا خارونو تر تاثیر لاند راغلی دی نو اوی دا دا لباس سٹائل او دا خار نہ تاثیر کرے متاثر شنی دی تنا نو اوی لباس نو کی اسی تغیر راغلی دی مثلا امریلا کالی اوی کی چھ اغم گگری تا ور سدی خو مثلا لگی لاند دی جوری یا مثلا تیاری
لیکوالا وگما سبا وای پوخا به افغان خزو د سپینو زرو یو لمن کولا خو وس په ډیرو زاینو کې خزې د غشان لمنی نه کوي
لمن د سپینو زرو نه جوړیږي داسې شخص زرګران جوړوي چې هغه داسې وګدل ک فیته غوندي وي خو هغه شړنګيږي د سپینو زرو نه جوړیږي هغه لمن د کمیس د پاسه د پاس مناسب جای وي یو دولويست بارا د لمن نه دول ویسته بارا د چرمونه د پاسه هغه لمن په لاس باندې ګندل کیږي نو هغه لمن اوس هیڅ په دغه یو لوی تغییر راغلی دی چې په افغاني لباسونو کې هغه لمن هیڅ نشته چې هغه د افغاني لباس ته به هم دروندوالی ورکوو او هم به ښځو به چې قدم اخیسته هر قدم به د یو شړنګ سره و که نه لکه که په تیاره کې به م یو ښځه روانه وه هغې د لمنې شړنګېده سړی به پوه شو چې دا د ښځې قدم دی او یوه ښځه روانه ده.
د پښتنو خزو په جامو کې ټیکری یو ډیر مهم ځای لري. خداري سیمې خزي ځان ته د رنگ ناپ او عمر لحاظ سره جدا جدا ټیکری جوړوي. پیر محمد کاروان وایي مخکې به پښتنو سړو پټکی یا لونګي په سر ولا چې وروسته بیا د شوروي اتحاد او د جهاد په وخت لونګي یا پټکی کم شو. نو موري په افغانستان کې د نورو قومونو د يرغلونو د جهاد په وخت کې په جامو کې د بدلون په اړه وایي.
البته دغه د پکول او د خولیو دوه چې دا ډېر سپینده د سکاله وړاندې چې کله باندې روسان نو دا د لونګۍ په سنګر کې خلک ډېر سو کاله خلک به مورچلونو سنګرونو ته تلل نو دا د پکول او د خولۍ رواج هم په جهاد کې د جهاد په وختونو کې رامنځته شو چې اوس هم ځینې ځوانان د لونګۍ په ځای مثلا خولۍ په سر وي پکولونه په سر وي یا په ښارونو کې ښځې یعنی برقي یو څه لرې کړې یعنې مکتبونو ته راغلې یا لوڅ مخ راووتې د دې تر څنګ د مکتب د هلکانو دغه د یونیفارم چې دی کنه دا دریشي او دغه پتلون او دغه د پتلون سره چې کوم کمیس اغوستل کېږي دا هم په ښارونو کې رواج شو. یونیفارم چې شو هغه هم یعنی د کمیسو پرتوک په پتلون او د پتلون سره کمیس دا رواج شول.
وګما سبا وای په افغانستان کې چې کله کورنۍ جګړه پیل شو پښتانه مختلفو سیمو ته د کډوالو په صورت کې لاړو نو په دې د نورو سیمونو کلتور ډیر اغیز کړی دی چې پکې د پنجابی او ایرانی کلتور زیات اثرات تر سترګو کیږي.
توپیر خو ډیر زیات پکې راغلی دی لکه د خپل کورنۍ جګړه ډیر تاثیر کړی دی دا چې خلک کډوال شو لاړل کنه لکه ایران تم لاړل همداسې نورې هېوادونو ته او د لنډ پیښور ته واوښتل. نو بدلون په هغه جامه کې ډېره زیاته راغلې ده او کلي بانډو کې اوس ډېر کم خلک هغه لباس هغه پخوانی لباس اغوندي لکه دوی کډوال شو لاړل پیښور ته او همدارنګه هغه جینه او ځوانان او حتی د نارینه وو کالیو کې هم چې ځینې ودونو محفلونو کې ګوري دوی بهقطي هغه لباس چې پنجاب هلکان لاور هلکانې اغوندي ځوانان او جنکۍ هغه لباسونه سڼۍ شولې همدارنګه هغه نوي پنجابي یا هندي لباسونه دوی ډېر زیات تاثیر کړی دی. خو بدلون پکې راغلی او هغه پخوانی لباس اوس خلک ډېر زیات نه استعمالوي.
پیر محمد کاروان وای په خلکو د میډیا ډېر لوی اثر وي. باید چې د افغانانو میډیا خپل خلکو ته خپل کلتور وخایي. دا نه چې له وخت ریدو سره په دې کې ډېر بدلون راشي او دا لمیان زلار شي.
اذهانو کې به یو څه ناڅه تغییر خو خامخا راځي ځکه چې هر نظام راځي خپل سیوری په اذهانو باندې په خلکو باندې پرېږدي. اوس مثلا په افغانستان کې په لسګونو تلویزیونونه دي، باید هر تلویزیون ساته یو ډېر قوي ټیم وي د لیکوالانو چې دغه ټیمونه دوی نه لري، نو دوی مجبور دي چې د پردي کلچر یا د پردیو ډرامې دغه واچوي. که نه که چېرې دوی پردي فلمونه یا پردي سیریالونه یا پردي لیکنې او ډرامې دا شان خپروي، هغه هم باید د کلچر او د ارزښتونو په رڼا کې وي چې افغانان منفي خوا ته ټیل نه وهي مثبت
خاطر ځان پسې روان کی. څنګه جبارخیل په افغانستان کې د مختلفو قومونو د کلتوري يرغلونو په اړه اندېښمنه ده او وایي چې باید افغانان خپل کلتور او په خاصه توګه خپل جامه خوندي ساتي.
افغانی جامع هغه جامع چې په نړۍ کې موږ په هغې باندې پېژندل کېږي، هغه زمونږ کلتور چې کوم دی. هر کله چې غواړی چې یو هېواد له منځه لاړ شي نو لومړی د هغې کلتور له منځه یوسي. هغه متاسفانه اوس چې موږ ګورو تر ډېره ډېره پورې افغاني لباس دی، نورو هندي لباسونو، پاکستاني لباسونو، پنجابي لباسونو یا مثلا ځینې نورو لباسونو نیولی دی. یو ورځ داسې ورځ راځي چې زمونږ افغاني لباس اصلا بېخي له منځه لاړ شي او موږ د افغاني لباسوم نه لرو.
او ریتونکو کتا سد پروگرام پاړه لمشال ریډیو سره سرای شریکول غواړي نو په دې نمبر راته پیغام پریک دی. د پیغام ریکارډولو مشين شميره ده 00202022 01212. تر راتلونکو خبرونه پورې درنه اجازه غواړم. خوشاله اوسئ.
لال شنگرہ ہرتا کمستور مالا راولا تازہ تازہ گلوں تے سنور مالا راولا تازہ تازہ گلوں تے سنور مالا راولا لال شنگرہ ہرتا کمستور مالا راولا تازہ تازہ سنور والا راوڑا تازہ تازہ گل نکلے سنور والا راوڑا بطور چاہتا بس پیے اوزار شما چاہتا بطور چاہتا بس پیے پر حق کتا بے طور رباد او ماتا دھرو کٹور اختار مینا کمش چور او چور او چور مانا تازہ تازہ دل مدرے سنور مانا تازہ تازہ دل مدرے سنور مانا تازہ
دوسنی جلد سدی سدی دوسنی جلد سدی پر حد تبے تور مزا اپ جن کو پس پیازو گٹولی نا کم سٹور او تو او تو تازہ تازہ جن لگے سنور آیا تازہ تازہ جن لگے سنور